السلام علیکم ستړي مشایې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دي. د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی. اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده. د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی. د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي. د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ، سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده. لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي. سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی. د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحې ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحې ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي. روبیو د تل ابیب د بن ګورن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطر غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه. د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي. روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو. په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاست ویم. په دغه پروگرام کې به په که ممکن وي په دوو موضوعګانو باندې به خبري وکړو. لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو. په دوه نیمایي کې که ممکن و په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو. له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلئ. البته د ازادي راډیو په واټساپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واټساپ شمیره ده مثبت 440-00-001-111. بیا یې تکراروم، مثبت 440-00-001-111. د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي. همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایید شوي رپورټونو کې راغلي و چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده. خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي. جرمني کې خیار خو په پولیسو سیاستوالو سږ کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډېر کمپاینونه وکړل او له دې سره سره دغو افغان فعالانو وکولی شول په خپلو ښارونو او ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړي. د خاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرنیانو لپاره خاصې څوکۍ ټاکلې چې بهرنیان ځانونه ورته کاندیدولی شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر حده کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نشي کولی. لا دا چې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرنیانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15 لکه افغان کډوال پکې میشت دي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي، باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې هغوی ډېر چانس لري. ذهنونه آرام دي، اسناد ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې هم کمې دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي او د جرمني د حکومت او سیمه ییزو چارواکو او د افغان کډوالو کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکر الله پاسون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکر الله پاسون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي او دا دی په جرمني کې پی وی خاري ادغام شورا کې د بریالیو نمایندانو څخه وو. له دې وروسته به په دغه خاري شورا کې خپل کار مختوړي. دا چې کوم خار دی او د کوم ایالت مربوط کیږي له دې به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبري وکړو. ښاغلی پاتسون، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه چې تر زیاتو منډو ترډو وهڅو وروسته حاضر شوې چې موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه خوشاله اوسې ښاغلی ستانزیا صاحب، تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خصوصا د تام فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه خوشاله اوسې. بوخته خوې خو کله چې د بوخته سره یو بریا یو خوشالي مل نو د خلکو ستړیا یو سره پکیږي.
سلامات اوسې پاتون صاحب. تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسېږئ او د اوله کپیل راو کې څومره وخت کېږي جرمني کې یاست چې وتوانېدلې دغه سی او شورا ته لار پیدا کړي؟
زه له نږدې 3 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2022 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغې راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروی ورته وایي د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالونو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو، اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم او کوم څه چې مو په افغانستان کې له لاسه ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو، له امله مونږ کډوال شو. لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل و چې دلته له تیرو 2 میاشتو راهیسې په المان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخ پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په المان کې اوسېږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کړو، یو هڅه وکړو ممکن بریالي شو. هماغه و چې په ټاکنو کې مو برخه واخیسته، کمپاین مو وکړ، د کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړه، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې 2 کسیز ټیم ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر 600 رایې واخیستې، چې دا د المان د دغه ښار د ښاري مسؤلینو په وینا چې یو لوړه شمېره ده، یو لوړه کتله ده. نو هیله مې همدا وه چې دلته هم بې اړیکې پاتې نه شم او بې فعالیته پاتې نه شم. له همدې امله مې په المان کې د ادغام شورا لپاره ځان نوماند کړ او بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون سیب دیتا سو په بریا مونږ هم خوښ شوم درنګ د ګڼ نورو افغان فعالان او سیاستوالو چې پکې افغان خزي همشته هغه خلک چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس لخپلې واده او اصلي وطن کړي کول تاړ شوې دي او په سخت وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوړه کړی دی. پاتون سیب راتوي چې په دغو دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاستئ او عملا په همدغې برخې کې کار کوئ، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلود، لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه و څومره سخت و دا لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته ووایي؟
تعبیره کوم څوک چې یو نوي ټولنې ته ورځي دغه نوي ټولنې سره ځان بلدی، خصوصا چې دغه ټولنې ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډیره سخته ده. موږ خپله په دغه لار کې ډیرې ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره آشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډیر ګټور هغه څوک تمامېږي چې نو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګ ځن خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان د مسؤلیت ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې له بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما په مخ کې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو له همدې امله دلته موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. داسې کله المان ته راغلم، له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم د دغې ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو المانیسو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی د تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه او بالاخره خپله همدې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو ځای ته لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شاره مو مخته وړله، نو راغلو کډوالو سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه به په نیمکۍ الماني ژبه به مو سره ستونزو په حال کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت ور وګرځي.
سلامت اوسئ ښاغلی پاتسون. جرمني خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو د بهرانیانو ګڼ توکمونه هلته شته، افغانان البته یوه برخه ده، خو د خپله ختیځې اروپا د ځینو نرو وروسته پاتې اروپایي هیوادونو ډېر کډوال هلته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوو هیوادو، بیا تر هغه وروسته د آسیایي هیوادونو، د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریې هیوادونو خلک هم پکې ډېر دي. د افغانانو راتګ دغه شوراګانو ته کامیابېدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغه سي حالاتو کې، دې ته په کتو باندې چې اوس د طالبانو حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوې دي، په دغه سي حساس وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابېدل په دغه شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډېره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نهیلي وه، او د دوی لپاره په دغه جامعه کې کومه څه چې د دوی زړه غوښته هغسې نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وي. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپل مسلکونو کې پرې حاکم وو، خپل مسلکونو کې پکې زده کړې کړې وې، لکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه دا شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو یا په خصوصا د افغان کډرونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلات علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آصفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کادرونه د دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو د افغانانو لپاره د هیلو بخونکې پکتور په توګه. نو دا ډېره مهمه وه، ځکه چې دغه کادرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه ور وړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا پخپله په دغه ټولنه کې د افغان کادرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او د دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب، په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلېږي او بالاخره داسې مخته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغوی هلته یو غږ لري. څه فکر کوئ څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغسې زمینه مساعده شي اوس چې تاسو له دغې اولنیو سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دا د نو راغلو کډوالو یو پیلو. موږ له وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې غړي لرو. په همبورګ کې زمونږ یو افغانه خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. همدارنګه په فرانکفورت کې دغه زمونږ یو بله خور افغانه خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډېرو ښارونو کې شته، خو د دغسې شوراګانو له لارې یا د نو کډوالو راغلو کډوالو د نو کدرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تمه شته چې د نوي کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، د دغه ټولنې له شرایطو، د دغه ټولنې له غوښتنو، د دغه ټولنې له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېر امید شته چې افغان ځوانان، افغان کدرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د ډیموکراتیکو پروسو یوه لویه برخه اوسي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړې او د دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه د نن لکه څنګه چې تاسو وویل، د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړېږي. نو افغانان ته هم تمه شته، هیله شته چې افغانان هم خصوصا کادري ځوانان د دغه برخې یو فعال فهم واوسي. دا تمه په دې ورسیو کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بېلابېلو ښارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړې، افغان کادرونو لیوالتیا ښکاره کړې، په دغه شوراګانو کې راڅرګند شول، نو هیلې سوچنده شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغې وروسته به په هغه نورو لویو سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي. خو لویه برخه دا ده او غټ کار دا ده چې ته څنګه پیل وکړې، ته څنګه شروع وکړې، وړو فرصتونو څنګه استفاده وکړې او لویو فرصتونو ته ځان ورسوې.
مننه کوم پاتون صاحب، اوس به یوه لنډه دمه واخلو، البته تر دمې وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وي بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
بله پاتون صاحب، مخکې له دې چې نورو خبرو ته ادامه ورکړو، موږ نن یو ریپورت درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته طبعاً دا هغه افغانان دي چې وارد مخه د مهاجرت د ادارو لخوا دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر دغو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر پکې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم شته چې په جرمونو باندې تورن دی او البته قضایي محکمو او ادارو مجرم پیژندل دي او زینو په زندانونو کې او زینو زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایي دي. نو دوی بیرته افغانستان ته استی په دی اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو او ریدونکو ته به هم خبر ورکو. بیا به وروسته د همدې په رڼا کې نور مسایلو ته هم دوام ورکو که مخه خوښوي.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسېږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبې په ورځ د الکساندر ډوپینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړي، خو اندېښمن افغانان ادعا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کېږي خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون په خلاف شي. دا خو به یو څو کسان به داسې خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا هغه دی ټارګټ کوي یا په نښه کوي او هغې دې تلیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي زه دا هغېزې اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصاً جرمنی ته په قانوني شکل راغلی ما د قبرې څخه خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغې پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنې ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. پوره یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده ډېره عادلانه نه ده.
د بیلډ ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه د طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرمو تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دې د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دې محاکمه کړي خو قصدن دې د مرګ لوري ته
نه استوي
د یادونه ده چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاس کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بدلی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکاري افغانستان ته بیرته لیږلی دي. دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتک او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امردل چې په جرمنی کې د دغه واد کورونی چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بیر پراخ کړی. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمنی د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي، خو زموږ په ریپورت کې لمک سره غاڼو دا سو افغانانو هم خبرې کړې چې ویلي او په ډیرو کمو پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوي دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي، خصوصا هغه چې کورنۍ نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون صاحب ریپورت متاسم واورید، په محلي کچه باندې څومره له دغسې پیښو سره تاسو مخ کیږئ چې جرمن چارواکو ناغېړي کړي وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک یې د پوښتنې نه وایي یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا یې دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي؟
یوه خبره چې ستانګزی صاحب واضح ده هغه دغه چې جرم فردي دی، هر څوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بله خبره دا ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنی حکومت هیڅکله په رسمیت نه پیژندلې، نه یې پیژنو، نه داسې کوم سیاسي تعامل ورسره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا واوسي. د اعدغام د شوراګانو یوه ګټه به هم دا واوسي، ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفوي لایحې او د دندو نه یوه همداره چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي، څنګه دا کډوال د دغې ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور، عنعنات، غوښتنې، نزاکتونه په پام کې وساتي، نو ممکن دا په راتلونکي کې د دغه جرایمو په کمولو کې هم مثبت تمام شي. دغسې کومې پیښې چې په آلمان کې کېږي رښتیا هم د ځینو هغو کسانو لکه څنګه چې په دې رپورټ کې موږ غږونه واورېدل چې دی به مجرم نه اوسي، دی ممکن د هېڅ د اخراج له خطر سره مخ نه اوسي، ولې په رواني لحاظ باندې پر دوی تاثیر کړی دی، دی په ویره کې دی. خو هر څه چې واضح دی هغه دا دی چې جرم پردي دی. قسم کېږي دلته د آلمان دولت د خپلې کورنۍ پالیسۍ په رڼا کې تصمیم نیسي. کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه ترسره کېږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو، دوی دا په خپله ټولنه کې نور نه زغمي، ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي. دا د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، دوی دلیل دا دی. خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي، خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدو لپاره وعده راکړي، په دې باندې کار وکړي، له ټولنو سره کار وکړي، له خلکو سره کار وکړي. ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوس کمې شي، ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي، ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې هغه لوی کتلې ته رسېږي چې په کل کې افغانان دي، که دا له هر قوم نه وي، له هرې ډلې نه وي، د هر ولایت نه وي، د افغانستان یا د هرې سیمې نه وي، خو درد او زور نورو کډوالو ته هم رسېږي که هغه په مستقیم نه وي، ولې په رواني لحاظ باندې کډوال ځورېږي.
مننه پاتون صاحب. یو مسله اوس مې ذهن ته راغله، دا چې افغانستان خو یو افغانستان دی، وضعیت هم ټولو ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمني کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به ښه معلومه چې غواړم په دې اړه تاسو مرنا واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو لاري خصن تاسو افغانان څومره به فکر کوي چې بریالي شي جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو د افغانستان په اړه باندې ورکړي چې کڅه پریکړه کوي، حتی په ایالت کې چوي دی هغه واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړه وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم عملی کړي؟
دا کار له وړاندې یو څه شوی دی که مونږ اوس وویو چې مونږ دغه برخې ته راغلو، دا کار مونږ کوو، نو دا به د نورو هغو چې په دغه برخې کې پخته هڅې کړې دي منډې وهلی دی او ګامونه پورته کړی دا غوی په حق کې به یو څه ظلم وشي. خو هم دا کار شوی دی تر ډیره که د افغانانو په اړه یو نظر راپور منفي نظر راپورته کړي چې خلک تللی دي حتی له ځایي چارواکو سره په فردي شکل په جری شکل د بېلابېلو افغان ټولنو له لورې استازي ورلېږل شوي دي له چارواکو سره ناستې شوي دي. دا کار یو څه شوی هم دی د خلکو یو څه د ځایي مسؤولینو یو څه قینات هم حاصل شوی دی. په ځایي مسؤولینو په کل کې د افغانستان په اړه په المان کې داسې نظر نشته چې وښیي چې افغاني ټولنه امن ده، په افغانستان کې حکومت د وګړو لپاره یو ټول منلی حکومت دی، یا په افغانستان کې اوسني شرایط د دې ایجاب کوي چې په المان کې ځینې کډوال چې کیسونه ردیږي دا د افغانستان ته لاړ شي. تر ډیره د بعضې خلکو کیسونه چې ردیږي دلته وکیل نیسي، وکیل بېرته د ډېرو دوستان زه پېژنم چې د دوی رد شوي کیسونه بېرته مربوطه ادارو ته د قینات ورکولو یا د نظر د رسولو نه وروسته اسناد ورکړل شوي دي، قبولیانې اخیستي، دلته خپل ژوند کوي. نو نرمښت شته دی، تمه شته چې جرایم راکم شي او د ستونزو د حل لپاره یو عمومي فکر رامنځته شي.
مننه ښاغلی پاتسون. البته په راپورونو کې داسې ګورو یا کله چې سړی له نږدې ورځي د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې ځینې کډوال حتی په خپله جرمنان په داسې یو ډېر بد وضعیت کې وي، په ښارونو کې بیروبار جوړ کړی دی، شور ماشور، لانجې، په مخدرو موادو کې احتیاط لري، په سټیشنونو ځایونو کې یعنی چې ګورې اکثره لویه برخه یې دغه کډوال دي. د دې تر څنګ په ځینو وړو جنګونو، لانجو، ګروپي ډلو کې هم دوی ښکېل پاتې شوي دي. ځینې افغان کډوال البته بدبختانه په ځینو لویو جرمونو کې هم ښکېلو، چې نن یو راپور راغی چې د مینهایم د ښار هغه بریدګر چې افغان و هغه یې په عمري بند باندې محکوم کړی دی. یعنی د تاسو کار به لاله دې وروسته سخته وي او همدارنګه د نورو افغان فعالانو چې بالاخره دغه کمیونټي چې لا هم نه دی انټیګریټ شوی، مدغم شوی د جرمني په کلچر او فرهنګ کې، خو جرمني ته راغلي دي، یو ښه ژوند په لټه باندې، البته اوس داسې ورسره پېښ شوي دي، او فکر هم دا دی چې دوی له افغانستانه داسې ذهن نه درلودی. اکثر دا فکر دی دلته داسې ذهن نور ته پیدا شوي چې یا به نورو بدو لارو ته ورځي، یا به مخدر استفاده کوي، یا به نور شیان. څه فکر کوئ څومره د تاسو دغه کار مهمه دی او له دې وروسته زیاتیږي چې دغو خلکو سره نږدې کار وکړي او بالاخره د انټیګریټ لپاره وهڅوي چې په ټولنه کې انټیګریټ شي او مدغم شي؟
زمون کار به یو ګټه دا وکړي چې لږ لږ مثبت فکر به خپور کړي په ټولنه کې، لږ تر لږه دې خلکو ته به دا فکر ورکړي چې راغلي افغانان که څه مجرمین دي، نو خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې د دې ټولنې سره ځان سمولی شي او د دې ټولنې د بهبود لپاره مټې رانغاړي. نو زمونږ تمه همدا ده چې زمونږ کار که اجرایوي ګټه ونه کړي، یوه ګټه به لویه دا وشي چې مثبت فکر خو به په دې ټولنه کې خپور کړي. لږ تر لږه دې خلکو ته خو به داسې یو فکر ورکړي چې دا خلک د دې ټولنه کې د ادغام دي، دا کوم خلک چې مجرمین دي یا جرم کوي دا د دوی راغلو اکثریت نه دي یا ټول په دې فکر نه دي. او دا یو واقعیت هم دی، څوک چې جرم کوي هغه د نور نمایندګي نه کوي. او بدبختانه لکه څنګه چې تا وویل د کډوالو د جرمونو په شدید کې ډیره ده، لامل یو دا ده چې دوی د دغه ټولنې په اصولو، دلته د خلکو په کلتور، دلته د قوانینو نه هغه څه چې ورته تشریح شوي دي په کورسونو کې نه سم زده کړه نه کړې، نه سم پرې ځان پوه کړې، یا ځینې خلکو د څو کلونو په تېرېدو سره وخت عباس تیر کړی، نه دا د پولیټیک کورسونو ته تللي چې دلته د المان کې د پولیټیک کورسونه دي، هغه دې کورسونو کې د المان د دولت پالیسیانې، دلته د ژوند کولو طرز، دلته د المان اساسي قانون مادې، د المان د سیاست برخې ورته تشریح کوي. دلته واضح تا ته وایي چې دلته تور په سپین برطرف نه لري، سپین په تور برطرف نه لري، دلته هیڅوک د چا نه لوړ دی، نه ټیټ دی، مساوي حقوق دي، خلکو ته به درناوی لري، د چا په شخصي کار کې به کار نه لري، د چا شخصي حریم ته به نه داخلیږي، خلک به تر دغو اندازې پورته نه ځوروي. تر دغه لیمټ اخوا که ته د خلکو په ژوند یا د خلکو په رفتار کردار کې مداخله وکړې، دا د زورونې باعث کیږي، دا د شکایت باعث کیږي، هغه دغه د فزیکي برخورد باعث کیږي. نو لوی لامل یې دا دی چې هغه څه چې په کار د خلکو نه د دغه ټولنې هغه اساسي برخې چې پکې د ژوند کول دي هغه سم نه دي مطالعه کړي، او جرمونه هم چې کیږي همدغه ځوانان اکثره چې نوي راغلي دي په دغه ټولنه کې د اعدغام هغه اساسي برخې نه دي لوستي، خبر ترې نه دي، یا ترې ترڅنګزن تېر شوي، هر څه ورته نوي دي. له ډیموکراسۍ ورته البته د دې ډیموکراسۍ ورته نوې ده، او دوی ترې په لوړه کچه سو استفاده کوي. نو دا باعث دی کېږي چې جنجال رامنځته کېږي، فزیکي برخوردونه رامنځته کېږي، او چې یو کار وکړي ټول پرې بدنامېږي.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس یو اوریدونکی شته په لاین کې، البته موږ له همکار سره دی مخکې خبرې کړې وې، اوس به وخت ورکړو دوی ته. مهرباني وکړئ ستړي مشه، په خیر راغله پروګرام ته.
خیر دی چې ستاسو دایمي اوریدونکی او همکار د توفیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ څخه.
مننه توخی صاحب، مهرباني وکړئ. موږ خو نن د افغانستان نه بهر په یوې مهمې موضوع چې د افغانانو اړوند خبرې کوو. البته په جرمني کې ګڼ افغانان د ادغام شوراګانو ته کامیاب شوي دي، دا خصوصاً هغه افغانان دي چې درې وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي. په دې موضوع خبرې کوو. البته په جرمني کې د افغان کډوالو او بیا دا چې په لویه کې دوی په څه شکل باندې کولی شي افغانستان ته او افغانانو ته خدمت وکړي.
مننه تاسو او ستاسو نه خبر ور میلمانو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم. موږ رښتیا هم په مانځر باندې ډېر سخت بېهیر وو او خان ور باندې بده ده چې له یوې خوا څخه د دې څخه خپل وطن پاته ده او تللي دي، او له بلې خوا څخه په خارجي هېوادو کې دوی نه یوازې داسې اسراحتی بلکه زورول کیږي، په ډول ډول نومو باندې متهمیږي، په ډول ډول پیښو باندې متهمیږي. کله یو څوک یوه پیښه وکړي په نتیجه کې نور بې ګناه انسانان هم نو هغه هم تهدیدیږي. نو موږ د خارجي هیوادو څخه هیله لرو چې له افغانستان له ملت او له مهاجرو سره مرسته وکړي تر څو دی حالته هو سازمان ځان ته غوړه کی. خو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده که لطفاً دغه انتخابات مفتي څه تشریح کړي، سدا د څه دپاره دي، د ادغام څه معنی، او بل څونه مهاجر دي په جرمني کې. نو دا زما دوه پوښتنې دي که چیرې مستفه قانون صحیح ډول باندې ځواب راکړي نو زه خو به ډېره منندوی.
چې ښه فکر کوم دی مایک څه ستونزه پیدا کړه، اوس سم شو. مننه توخی صاحب د تاسو له نظر او پوښتنې نه. بل اوریدونکی هم لرو، هغه ته به هم وخت ورکړو چې خبرې راسره وکړي.
سنجی سر سلامونه.
سلام علیکم، ستړي مشئ.
مننه روغ اوسې. پاتون صاحب سلامونه وایم. محمد احمدي هم البته بغلان تاسو اړیکه مقام جوړ اوسې.
سلامت اوسې احمدي صاحب، مهرباني وکړئ. پروګرام خو به مو البته په یو شکل اوریدلی وي. بیا به تاسو ته ووایم چې په جرمني کې د ادغام شوراګانو کې د افغان کډوالو د کامیابیدو په ارتباط دی چې له نیکه مرغه پاتون صاحب شکرلا پاتون یو له دغو وکیلانو دی چې تازه کامیاب شوی دغه منصب ته.
افغانان مجبور دی یا هم دا پد افغانان چې د خپل امور او خپل کار تیزونه نه تخته نه کوي، یا مثلا د شغل نور مشکلاتونه نه راوړي، نو په تر اغلب دې سره وصل شي یا رابطه کې شي، په دې سره چې نه کنه به دل سي شوراګان ته د کنه به سوي دا پاتون زه نو به افغانان ټول دې سره وصل یعنی تقریبا وګوره چې د مشوره واخلې دا لار کوم یو ټکی نه او عمر کې لږ کوشش وکړو چې یعنی افغانان په تماس کې وسرګوسي سرده سب ده خود کرده ولی سب ده افغانان بیسر نمیشته دیو خود بعد بیام دینا من نکوده جرمن نشتو وگرن ده جرمن آقا سیدی وگری سیدی نو بیام افغانان سردیه ده سرده سب دیر آنواسا که یعنی دومر خدماتی که یعنی دومر خدمات ده عبزا که یعنی ده غور طول غور خبری ده خلق نو مگه باید بسی منک کسی خدا نخصال ده کیفو یا پسات یا مثلا نور مشکلات را اولو نگاه عمر باید بیاد دو آنانا دو کultur دو کم مغزی دو باید دو تا پابان وسیجی لو نگاه پاسون سب زیوی ده دو نور دن شب آگه که خود آهم کار نداری تقریبا مرتاش فل آگه دینو مزار سر دو که دیو کار نداری و مگه باید پابان وسیجی دیو عمر داشته ولی دیو من کی است وی دیپ دن شب آباده دیپ تو رو عمر که مگه آلت گردو را گردو یعنی اگر استفاده کو نو آپانا باید کوشش کی سنده سب زیاد دقیق وسیجی و دیگر ساده وسیجی صداقت خشایت بعد ملکی صلی وسیجی باید عمر زمانی از سناس پولی کی سنده سب آپانا زار ولی ما داریم پختن و سنده سب سپرت لغز در خدمت کسی آپانا تا وس کدای جنورم خدای پاک کامیاب داری من در آن وسیجی
سیدیر من احمدی سب کرودان البته تو خیلی مخکی پختن آوکل چه سمر آپانا به وسیجی در راپورو پاساس نږدې څلور لکه او په ځینو راپورو کې ویل شوي چې څلور لکه او دوه څلوېښت زره افغانان چې په هغو کې د جرمني د پاسپورت درلودونکي افغانان دي او هم شامل دي او نور ګڼ نور افغانان چې په وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي هلته اوسیږي. په دې لحاظ باندې جرمني په اروپا کې د افغانانو تر ټولو لویه کمیونټي لري او هلته اوسیږي. البته نسبت نورو هیوادو ته په غربي هیوادونو کې جرمني د ډیرو زیاتو افغان کډوالو کوربه دی. تر هغه وروسته بیا امریکا ده چې شاوخوا دو نیم تر درې لکه افغانان هلته اوسیږي، خو په ګاونډیو کې بیا ایران او پاکستان په لومړۍ او دویمه درجه کې دي. تر څنګ یې د ادغام د شورا په اړه هم دوی ویل، البته پاتون صاحب مکمل جزئیات ورکړه، خو د ادغام شورا په ټوله کې د کډوالو د مدغمېدو په رابطه باندې دا چې په بېلابېلو برخو کې هغوی په څه شکل باندې د جرمني له شته خدماتو او سرویسونو څخه استفاده کولی شي، د ژبو، مکتبونو، کورونو، همدارنګه نورو ټولنیزو خدماتو په برخه کې د ادغام شوراګانې هڅې کوي چې له سیمه ییز حکومت او ښاروالیو سره د دغو کډوالو ارتباط برقرار کړي او په دې برخه کې لا زیات اسانتیاوې رامنځته کړي. هیله ده چې د دوی پوښتنې ځواب شوي وي. البته پاتون صاحب ته مې ځکه ونه ویل چې په اول کې تاسو ویل، خو که بیا هم غواړئ لنډ اشاره کولی شي په دې رابطه باندې، مهرباني.
بله سنزه صاحب ته ډېره ښه تشریح ورته وکړه. دوی په لنډه توګه ورته ووایم، توخی صاحب د ادغام شوراګانې لوی هدف یې دا دی چې څنګه راغلي کډوال د المان د ټولنو برخه شي، او د دغه کار د ترسروي لپاره د ادغام د شوراګانو غړي د کډوالو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د رابط حیثیت لري. او دلته به که د کډوالو څه غوښتنې څه پیشنهادونه یې که څه مشورې یا د ژوند د بهبود لپاره کومې په وړاندې خنډونه یې دا کولی شو موږ مستقیماً د رابط په توګه له ځایي مسؤولینو سره شریک کړو. نو د ادغام د شورا هغه اساسي موخه لاره چې خلک څنګه د دغې ټولنې برخه کړو.
بله مننه کوم پاتون صاحب، تاسو ډیره مننه چې د پروګرام تر دې د مر سره پات شوې. ځینې نور مسایل هم شته چې هغه به البته تاسو ته زحمت درکو له تاسو به وپوښتو. د ادغام د شوراګانو له لارې څومره مهمه ده چې د افغان کډوالو کمیونټیانو ته خدمت وشي؟ په تیره په ځینو مهمو مسایلو کې لکه د کورونو په نیولو کې، د ځینو نورو برخو لکه د سوشل خدماتو، همدارنګه د ځینو نورو روغتیایي برخو کې چې کومې ستونزې موجودې دي د خدماتو لاره څومره دغه شوراګان کار کوي او څومره کارونه اغیزمن تمامیدای شي؟
په دې برخه کې لکه څنګه چې ما د پروګرام په سر کې اوسې اشاره ورته وکړه، یو نوی اړتیا شته ده. کډوال چې دلته راځي ژبه یې نه وي زده، له جغرافیې اړخه دلته بلد نه اوسي، له خلکو له چارواکو سره بلد نه اوسي، له ادارات سره حتی د ځینې ادارات چې دوی ته په ځینو خطونو کې په نښه شوي اوسي دوی د دوی په موندلو کې ستونزه لري. دغه شوراګانو د دغه شوراګانو غړي له دې وړاندې ځینې اجتماعي سازمانونه دلته و چې دا کارونه یې کول، اوس هم لګیا دي کوي، خو د دغه ستونزو په حال کې دا ډېر مؤثر تمامېدای شي، ډېر مثبت تمامېدای شي. دا د دوی یو له کارونو هم ده چې څنګه د خلکو لپاره د خلکو سره د ستونزو په حال کې مرسته وکولی شي. د کورونو پیدا کولو کې زه دا فهم چې ما پخپله چې په آلمان کې ژوند کوم یو کال او څلور میاشتې په ډېرو ستونزو کې ژوند وکړ. زه خپله شخصا په دې نه توانم چې ځان ته کور پیدا کړم. د همدغسې یوې ټولنې له لورې چې هغه د ادغام شورا نه ولې اجتماعي سازمان و له هغې نه مې مرسته وغوښتله، یو اجتماعي وکیل نه مې مرسته وغوښتله. تر څنګ مې دلته زما نور ځینې دوستان وو چې له 15 کال نه په آلمان کې اوسېږي، هغوی سره چې بلد شوم له هغوی مې مرسته وغوښتله. خپله ستونزه مې ورته وویل په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، ځای کوچنی دی، دوه کوچنۍ پوټې زما کورنۍ فامیل غټو او دوه کوچنۍ کوټې زما لپاره بسنه کوي. په ستونزه کې دوی راسره د کور په پیدا کولو کې مرسته وکړه. بالاخره په آلمان کې د یو ښه کرای کور څښتن کړم. نو دا مثبتې تمامې ده چې دا د کډوالو لپاره د یو یوې ښې مشورتي مرجع، د یوې ښې د غوښتنې او د ستونزې د رسولو مرجع. دا که حل کېږي که نه حل کېږي، ځکه دا دوی په صلاحیت کې نه ده، دا یعنې دغه ادغام شوراګان په صلاحیت کې نه دي، ولې د ستونزې او د مشکل د رسولو یو پول شو، یو رابط شو. نو دا مثبتې تمامې ده چې څنګه ده.
مننه کوم پاتون صاحب. البته دا پوښتنه اوس چې مطرح کوم، ځکه هغه کوم چې لکه څه د نورو ځینو افغان فعالانو یا ځینو افغانانو لپاره هم د تشویق وړ وګرځي چې هڅې وکړي د تاسو په شان خلکو. زه غواړم دغه د کوم ادغام شورا کې چې تاسو نوي غړیتوب ترلاسه کړی یا وکیل یاستئ، منتخب شوي یاستئ، په مالي برخه کې آیا دومره کافي امتیازات او امکانات تاسو وکیلانو ته برابروي چې وکولی شي خپل ژوند پی وچلوي که څنګه؟ ځکه چې په آلمان کې خو به طبعا که کار کوئ نو د سوشیال د خدماتو نه به ډېر نه برخمنېږي، یعنې د کور کرایه به تاسو باندې قطع کیږي، نور امکانات به کم درکول کیږي او تاسو به مستقل کار کوئ. یعنی کوم امکانات چې تاسو وکیلانو ته درکوي دا د ژوند کفافه کوي که څنګه؟ دا پوښتنه را ولاړه سوه. البته نه وایم چې دقیق څومره، اما د امکان تر حده
سرنگزی صاحب که ریختیه در تایی ما تروسه در مالی مسائل پالا دسی دیر دقیق معلوماتم نلرو او دسی دیر پدی برخه که مونگا حسام نده که چی دیر سمره ماش پلری، سمره امکانات بلری. خوالی چی پلومرانه یو میتینگونو که پلومرانه ناستو که پدی بانه مونگ باس کده وازنه مونگ تا انداویل کده چی دایو اجتماعی سازمان ده یا لکتر لگه ده یو فریلانس خدماتو یو برخه ده. نو ده امکاناتو بدا سیسه بکی نوو چی نو مونگ بخپل کارم کهو ده خلق خدمت بم کهو.
ځکه مې ویل چې په افغانستان کې خو نامې خدا وکیل صاحبانو ډېره دارایي درلوده، جایداد درلوده او ډېر ضرورت به نه و دي اکثرو وکیلانو د پارلمان معاش ته، یوازې به د امتیازاتو په خاطر راتلل چې د پاسپورت برخمن سي او خپل تجارتونه او کارونه به وکړي. یعنې د اسانتیاو نه دوی ډېر مستفید کېدل، لکه څنګه چې په دوی باندې ګڼ انتقادونه و. خو په آلمان کې تاسو اشاره وکړه چې باید نور کار هم وکړي.
او بل هندلته به دا یو ډول اجتماعي کار دی، هغه د مادي ګټو څه پکې نشته. خو دې شورا ته چې څوک راځي هغه لږ تر لږه د آلمان قبولي باید ولري. که پاسپورت ونه لري نو د آلمان قبولي باید ولري.
بله سلامت
اوسئ پاتون صاحب، دوه رسمي اجازه باید ولري.
بله بله مننه پاتون صاحب. تاسو ته به لږ نور وخت هم درکړو که وروستي پیغامونه څه لري د ادغام د شورا د یو غړي په صفت باندې هغو افغان کډوالو ته چې د تاسو په ښار او نورو ځایونو کې دي، خصوصا ځوانان، که څه پیغام ورته لرئ مایک د تاسو په خدمت کې دی.
زما هیله له افغان کډوالو نه دا ده چې خپل یوه ثانیه وخت هم بې ځایه مصرف نه کړي، بې ځایه تیر نه کړي. دوی اوس دغې ټولنې برخه ګرځېدلي دي، که دا زمونږ خویندې دي، که دا زمونږ میندې دي، که دا زمونږ ځوانان دي، که زمونږ ورونه دي، ورېرونه دي. دلته ډېر فرصتونه شته، دوی باید له دغه فرصتونو نه ګټه واخلي. ژبه باید زده کړي، ژبه لومړیتوب دی، ژبه باید زده کړي، له خلکو سره باید اړیکې جوړې کړي، د دې ټولنې له وګړو سره باید اړیکې جوړې کړي. چېرته دوی اړیکې جوړې کړي، د دوی اړیکې د دوی د راتلونکي ژوند تضمین کوي، د دوی د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه لاره برابروي. زما لویه هیله له دوی نه دا ده. متاسفانه ځینې ځوانان چې دلته راځي هغسې چې تمه ورته د کورنیو ده، هغسې چې تمه ورته د خپل فامیل ده چې په کوم نیت یې رالېږلی دی، په هغه لاره باندې نه ځي. زما د ځوانانو نه هیله دا ده چې هېڅکله باید نشو ته مخه نه کړي، تمنه له بېلابېلو هغه لارو نه ډډه وکړي چې د دوی ژوند او مسیر منفي لوري ته بیایي. دی اروپا کې یو 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 خبر اړه وی ک خلاړي نو خوشي او ک یو دم د خو وخوي دا په بدلاره نو په عمر به نشي راپورته کېدل تل ډیر خلاصه چې لویدلې به نه راپورته کیږي نو دا خصوصا نوې راغلي کډوال نوې ځوانان چې دی له دوی نه زما هیله دا ده چې لسر له وسه ځان ته موخه وټاکي او دغه موخه د تعقیب لپاره ګام په ګام کار وکړي
بلې ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون د جرمني د یوې سیمې د ښاري ادغام د شورا غړی له تاسو مننه چې له موږ سره مو په دغه پروګرام کې خبرې وکړلې مفصل معلومات مو راسره شریک کړه حوصله مو وکړه ډېره مننه له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر دغه پروګرام تر دې ځایه تعقیب کړه البته په دغه پروګرام کې مو په جرمني کې د ادغام د شوراګانو په ارتباط خبرې وکړلې چې د ادغام شوراګانې په محلي کچه باندې څه واکونه لري بیا به هم تاسو ته وایم چې دغه شوراګانې که څه هم چې اجرایي او الزامي صلاحیت نه لري یوازې د مشورې تر حده به کار کوي خو په سیمه ییزه کچه باندې د کډوالو د کمیونټیانو ټولنو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د یو رابط حیثیت لوبوي او په ځینو خاصو مسایلو کې سیمه ییز چارواکي ښاروالۍ پولیس او نور خلک او چارواکي له دوی مشورې پروګرامونه او پروپوزلونه غوښتلی شي او د دوی مسایلو ته غوږ نیولی شي البته مهمه ده چې څومره سیمه ییز چارواکي د دوی په خبرو په وړاندیزونو باندې غور کوي چې بیا په خپلو عملی پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي خو هیله شته چې په جرمني کې د ادغام د شوراګانو لاري اکثر بریالي افغان فعالانو کولای شي د افغان کډوالو په تیر هغه چې لستونزو سره مخ وي د ستونزو پراکه مخ کې مرستي وکړي ځکه چې د راپورونو په مخ په جرمني کې کډوال په تیر بیا افغان کډوال لبیلابیل لستونزو سره مخ دي او دوی ادعا کوي او وایي چې په جرمني کې په بیلابیل مسایلو کې افغانان کسام چې ډیر کم مسؤل بلل شوی دی خو بیا هم د ایستلو له خطر سره مخ دی او په ټوله کې په عمومي شکل باندې له دوی سره برخورد کیږي له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې دغه پروګرام تعقیب کړ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې به دا پروګرام برته پروت وي تاسو یالته هم اوریدلی شئ کورمو ودان
یا بماتا پات چشی ولی والے داسوشی ولی والے داسوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڈے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدورے مرشی چی تو آتا کلاس پورتا
دعا تا کلاس پورتا پلیاز بین دیرا پسڑاشی والے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
بس یو دے زما زڑگو رازی خام خازد گو رازی خام خازد گو رازی خام خازد گو دیر ضرور کوی خلق گوری زور استوری خلق دل تدیو سو یاران دیر خرزی نخوری خلق دیر خرزی نخوری خلق